امواج آغاز میکنند. و حالا هم میکروفون رو میگذاریم به صفی الله استانگزای. استانگزای صاحب خوش آمدید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او په ټیل لویدی زون کې تروریستی فعالیتونه تنظیمول. دا مدثر موجوده په شانګهای سازمان کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه هم جزئیات درکو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شانګهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. او برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پوره خبرونه. د شانګهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنیدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
موږ باید د شته ننګونو په اړه متوجه واوسو. په تېره بیا د کورنیو او بندنیو مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. په پوره عزت د افغان کډوالو ستنیدل باید د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي.
پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,400,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانګهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانه کې تعداد از نمازګزارا از مسجد
کله چې لمنځکون کې له جماعت راووتل او د کور پر خوا روان وو طالبان ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوالي شهیدان کړل
په شهادت رسیدن.
تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورونا چارو وزارت د تامیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونا چارو وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو تر څو په ګډ محل کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کرونا له تداوی د بازي نورو صحي ضرورتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګي په برخه کې او د نورو هغه مرزونو پاک لباندي چې اوس پولیس په مرکز باندې تکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
خغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمې پرس په دیاړه یو اعلامیه خبره کړې او پکې راغلی و چې په دغه مرکزونو باندې 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي. برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو په وړاندې لاریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ یې د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب روسته له هغه دا خبر وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنیو چارو وزارت یې په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړی. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر اناتول هلاز ویلی وو دوه برتانیایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانوونکو فعالیتونو بوخت وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سېشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرنی فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. او د فلسطین د ازادې ادارې عمومي منشي سایبر عقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سیشن بی پورس وویل د اریخات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماتم اعلان کړی. اریخات په 2012 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کرونا ویروس اخته و او تیره میاشت په بیت المقدس کې روغتون کې بستر شو. د ده مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: فرا والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه بلکه در سطح زون غرب و جنوب غرب بود، بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکتای انتحاری.
په فرا کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلی چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل له ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم دی او حکومت یې د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا یې بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک و. د ملي امنیت ریاست پرون ویلي محمد حنیف د پاکستان تبعه و او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. دغه ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده دغه غړي ته یې خوندي ځای ورکړی و. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالی بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون ماخوستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه،
د هغه فعالیتونه یوازې په فرا ولایت متمرکز نه و، بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د وسکټونو، د سرک غاړې مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال و. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ وویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل سو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبعه و. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال دوی پاکستانی ښځې هم نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی وو. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کېدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا به لږ تر وخت مخکې وي چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي، ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی. د دې موضوع د جوته کېدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولې. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریز ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلمه سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لارې ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاریو سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوي لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبې په ورځ په آنلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسې اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او سولې ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
ښاغلي غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره د طالبانو ملاتړي 40% پورې دي. خو ښاغلي غنی د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړي. ښاغلي غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلي غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړل.
که څه هم موږ له بېلابېلو کړکېچونو سره مخ یو، سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر خونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال ته اصلي او څلور څارونکي غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس یې څارونکي غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوی چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غواګست په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته یو راپور خپرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کار پای ته رسیږي، ترڅنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیرې شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوهان وایي ښایي د نیویو حکومت پر اتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیرې شي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر 190 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم وروسته تر دې چې نوی ولسمشر انتخاب شي ډیر سفیران غواړي چې خپل دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوي سیاسون وي چې خپل دندې به پرېږدي. وروسته تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې له ټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسمن غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي پخوانی ډیپلومات رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لرې شي. افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر اتک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لرې شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوحې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوی ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي آسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام نوم نه دی افشا شوی وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاده وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. دغه پخواني چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کیږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه دی د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځیږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هف پوسټ ورسپانې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې د پام اړولی او لیکي طالبانو د سیشن بی پورس د بایدن لنوی اداري وغوښتل چې د فبروري د میاشتې ترون ته ژمن پاتې شي. هغه تړون ته چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوي منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته یې په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله همدا د دوحې تړون دی چې باید تطبیق شي. طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړم ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د بایدن له راتلونکي ادارې وغوښتل چې پر هغه دې له سره کتنه وکړي. سربر دانش تغراز ویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسولیت نه لري ځکه نه یو اړخ او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر ښځینه کارکوونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي پر 3 کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره یې د کار کولو یوازې 3 میاشتې تېرې شوې وې پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو د پلار په مرسته چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطره وای پلار یې چې اوس په توقیف کې دی دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې ګزارونه وشول پلار یې پرله پسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چېرته یې. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلار یې له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له څیرې دا وپیژني. خو د ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري او هغې یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې پر سبا سهار چې د دې هېواد د فلم یوه له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوې وې روغي وتلي. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي او وایي که څه هم په دې هېواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي خو د هېواد په کچه د شخړو زیاتوالي د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللي. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو له لارې جوړ شوی و د سیشن په پرس په خپل وینا کې وویل بیلاروس له فشار سره مخ دی. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپلې دندې لیرې شي چې د اګست میاشتې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی و. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیویي غونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اګست په 9 د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې وې. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له 3 میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ شوي دي. دوی د پارونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول شوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد دوه نور غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو او په دې هېواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف تیره میاشت له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړې ولسمشریزي کاندید مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د ازربایجان د جلاغوشتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري. او ارمنستان، آذربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کنر ته هلته ولسوالان وایي د لمریزي برېښنا په سیستم کې شوې درغلۍ تور تم ته کېنولې. د دوی په خبره چې بیا سیستم له 8 میلیونو زیاتې افغانۍ ولګېدې خو کار یې ورنکه. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې ولسوالان وایي ولسوالیو ته د لمریزي برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې ده. دوی په خبره چې سولري خیخې او بیټرۍ د بازار د قیمت څو برابره ګران دي خو کیفیت یې تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته وویل یاد سیستم ورته 2 کاله وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
مخکې د سولر سیستم برخه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې 3 شیشې او 8 بیټرۍ هر ولسوالۍ ته ورکړو. ولې متاسفانه چې بیټرۍ هم 2 نمبر وي، شیشې هم 2 نمبر وي. چې بیټرو بیخي کار ونه کړو سیستم ټول خراب شو. ولسوالو کې برقونه نشته دی. ما خو شخصي په خپلو پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کړو. انویټر مې لواغستو، د ورځې برق مې شته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمېر ولسوالانو له دې ویرې چې کار ته یې ستونزه پېښه نه شي له غږ ثبتولو ډډه وکړه، خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې یې د لمریزې برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته یې له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت یې نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د 2500 ولټه خیخي قیمت 2000 او 400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ ښودل شوی دی، خو په بازار کې د یوې سولري خیخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 8000 افغانۍ دی چې د ټولې پروژې قیمت 8,122,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکي خدمتونو شرکت سره شوی. د دې شرکت مسؤول نصیر احمد وایي دوی د قرارداد سره سمې خیخي او بیټرۍ اخیستي دي.
بیټریانی وی او کمی سولر شیشه وی مونږ کم چې قرارداد کړی او ټول کمپلیټ شوی هغه وسره شپږ میاشتې ورنټي او ورنټیم پوره شوی ده. چې د کمې شیشې چې مونږ سره مشخصات کړو ما غ دی جرمنی دی او ما غ شیشې مونږ غسې دي. داسې دی چې دا خو مونږ خپل جرمنی نن دی راوړي، دلته کابل کې مونږ غسې دي، د جرمنی لیبل مونږ نن دی لګولې.
خو د سولري خیخو سوداګر به وایي چې افغانستان ته جاپانی او جرمنی خیخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینایي خیخو او بیټریو د جاپان، جرمنی او کوریا نښانونه لګوي او حکومت ته یې په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خیخو او بیټریو له ټولو پخواني او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
بیټری چې دي تلنډۍ دي هغه بیټری چې دي سلام پیرې په 4,500 روپۍ په دغې خرڅو تیزاب سره او پاکستاني سل چې دي هغه ورکو 3,000 روپۍ 3,200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو. څوک راشي ور چې جاپانۍ شي راکه جرمنۍ راکه مونږ دې نشته ورو صفه خبره کو چې نشي ټول بروجو کې ټول هم دا د غیمنګ پیژن پوی ګدام کار دی کنه بدی پوی ګو چې دا شی چې نه دی بل پیول کې جاپان دی
د کونړ نوې والی به اشمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري والی محمد اقبال سعید
اطمینان درکوم چې دا موضوع به مونږ وڅېړو اسناد به وګورو په څو ولسوالیو کې تطبیق شوي په کوم کیفیت تطبیق شوي دي او که څه نواقص پکې یا څه مشکلات پکې دي هغه په رفع کولو کې او د فساد په مخنیوي کې به همکاري کوو
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی و چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر لکار ولوي د او دوامې ونه کړ د کونړ والی اقبال سعید وای په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي
ازادي رادیو ته غواګیاست وړاندې به په دوی منی مای کې ازادي اوریدونکو نیس پروگرام خبريږي او ترغه مخکې به هم یو راپور وی خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی ورزو لنډو خبرونو ته د شانګهای سرمشریز ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي ښاغلي خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شوې طالبانو د دغې دا په اړه څه نه دي ویلي په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانستل شوی دی د کورونا چارو وزارت د تامیناتو معین ریاض درمل ازادي راډیو ته وویل له دې روغتونه د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس قرغیزستان او مالدووا باندې بهرنۍ فشار د منلو نه دی ښاغلی پوتین دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په ویډیو کانفرنس باندې جوړه شوې وه کړې ده بریتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه بریتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس وایستل دا په داسې حال کې ده چې بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه زیات شوي دي د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي صاحب اریقات د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون وویل د اریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده ازادي رادیو ته غواګیاست په 12:00 منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو اوس به هم یو راپور ته غوښ شو چې له پښتونخوا را لیږل شوی د عوامي نېشنل ګوند مهمندو څانګې غوښتلي چې د مهمندو او جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډا او لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو په غم ښادۍ کې د تګ راتګ لپاره خلاصه شي دوی پرون د کوزه محمود دنه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو او تر کوډه خېلو تللي هلته غونډه کلي او ویلي دي که دوه میاشتو کې دا لار خلاصه نشي دوی به هم کوډه خېلو کې پرلته د دغې لارې د پرانیستې ژمنې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورکړي خو تر دې دمه نه دي عملي شوي د آزاد اروپا د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی له پېښوره دغه راپور را لېږلی
د عوامي نېشنل ګوند مهمندو لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانیستلو په ضد د پولې پورې لاریون کړی او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درناوی ورکوي د دغه لاریون مشري د یاد ګوند مهمندو مشر او د صوبایي سیملي غړي نثار مومن کوله
هغه زما تاریخي لار هغه زما د ټول ژوند دارو مدار زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو د دې تګ را تک سره او هغه لارې راته خوندې کړې ده نو زه مجبور شوم چې زه په خپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عام خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهایډاک ته ورسید، نو د پولیس لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سیکورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایسار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډاخیلو بازار کې پړاو وکړ. هغلته د سیکورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړ.
یو طرف ته تار خورې چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته په لار کې خنډونه اچي او ودرېږي چې نه مخکې به نه ځي او دلته چې دی نو حالات ښه نه دي. چې دا حالات ښه نه وو، دا تار پکې څنګه خور شوی دی؟
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لارۍ او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلی، او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمود وران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خویزو اوسیدونکي یو سماجي کارکوونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل،
زمنګ معاشي قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې راوی شي نو هغه ځي په لاور کې په پینډۍ کې وږي خرڅوي. که دا لاره موږ ته کولا وې نو زمنګ بچی به په همدې ځای باندې وې. ښه په اسانه باندې په دې باندې تجارت کېږي، هېڅ مسله پکې نشته دی، نه د سیکورټي مسله شته دی، نه کومه بله ایشو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لاره موږ ته کولا وکړي او انشاءالله که کولا وې نه کړله دا احتجاج به زمونږ جاري انشاءالله.
په دغه لاره به چې کوم خلکو کاروبار کوو نو دوی وایي چې د ګنداو محمودو نه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټه دغه لار د 4 ګنټو سفر نه زیاته نه ده. نه خو پکې سه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمودو کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چې نه آټا خویزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول. خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خوایزه د آټه اوسیدونکو دی او د یادګون یو مشر دی او د هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زما د سوبې د کیل پی کې دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي. نورې لارې ډېری جدا تللې دي، زما د ټرانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاصه لاره ده. نو مونږ د دې په کولاویزو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قامي او د صوبایي سیملې د غړو هم ده. او هغه وخت چې کله په پخوانی فاټا کې د صوبایي سیملې لپاره په اول وار په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نورې لارې به هم په دغه میاشت کې خلاصې شي. خو د انتخابات وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمود ته ورغلي د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړې، خو لا هم نه دي عملي شوي. پرون د عوامې نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لاره خلاصه نه شوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنه ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوږی استه. اوس به هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو معلومات درکړو چې کاملا هاریس څوک ده، پلار او مور یې د کوم ځای دي او څنګه تر دې مقامه رسیدلې ده. داود جنبش د کاملا هاریس دغه معرفي راپور جوړ کړی دی. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنی لوی څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیست وه په انګریزي هند کې زوکړې، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللې او د کالیفورنیا په برکلی کې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکا نه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شو. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2000 کال ګوندی ټاکنو کې ولسمشری ته هم ودرېده، خو چې ډېره پلوي یې ونشوله لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدراعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه، وخت ونه بایله او بې زنده یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل، د هغې بری ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلي مودی وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړي اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړي شي. د جمایکا صدراعظم ویل د کارایب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدراعظم اندریو هولنس ویل، امریکا به د کمالې هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلي هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدراعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي، پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالې هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایډن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
په کامو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړي چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لاین کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو، په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدې کبل چې ټولو ته باید نوبت ورکو، مرکه نه لرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پر لپسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلي، پنځه لس شپې دلته هوټل کې کړې وي، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ ته نه وایې چې دا 300 و 400 مایدین دي، مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي. رشوه ته سترګې پرې کړي، څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره، د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل واره تللی، کار نه ده خلاصوي. نن یې هغه ښځه ما ولیدله، فالټ راوړې وه په کمپله کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو د هغه میناتو ته څه جاته خو هغه باندې د پاک کتابچا ولیکي چې دا سل په سله ده. تسې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کال پورې دي، په نشه روسي دي، پاکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنگونه کوي، هغه بازونو بجلی کوي دل کار پاته دي ګرد او راس کیسکو فساد دي نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه چې شروع کړي خدا چې په تخت سوي چې دا فت هیڅ کله به ردی دي وجود سره وځي ربانی دي مننه
زه خدا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم د دامه ولسوالۍ څخه په کندهار شهر کې مشکل ولسوالۍ ده پورې نږدې ولسوالۍ ده نه یو پروژه شته نه کلینک شته نه مکتب شته سړکان ګرد خټیزې ګرد دوړې دي خاورې دي د هغه خشاب په منځکه کښې دا خو بیا څه نږدې منځکه ده هېڅ شی نشته څو پروژې را ووتې څو مرستې نړیوالو وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس څه شي دا څوک خوري په کومه خوا ځي در سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی یوه ډبر هم نه دی شو شوې نه یوه خښتې شو شوې ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګرد به خامر لارې دي دغه بیخي د ترانسپورټ منځکه ده ګرد دوړې وخټې وخځلې دي خلک په مرضۍ اخته دي